ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمر باندې را په سپیڅلي نام سلامونه او نیکی هیلې مېونی د نن اوسه کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټولو ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون اولسم لوست سره غلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده اولسم لوست او ندیشم تلویشتم پانه د نو درنه زکونکو د تل پتیر په دی هیله چې د تلویزی کورنۍ دند به مستکړی وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي. اوسې په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خرنی شي بوره سره مال وسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې می د وقفه جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بنظمي رامنځته کیږي، نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیانو ولړيږي د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفه ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفه جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي او څومره د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په فایل کې دوی برته شاتک ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګيږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه د دوی بیا برته شاتک ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حمله کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکش په شمالي سیمه کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد سوي دي او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړی دي. پر د پرکیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه، د هغه په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژر نجات سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نجات نه دي، د هغه سره فرق لري. د هغه پوستکی چې دی هغه سپین دي او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لمړنۍ ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر سیجه او د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې یږدي چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه ده تخپل ولکی لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل. چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر سیږي چې هغه بیا د هرات شهر تخپل ولکی لاندې نیسي، یعنی د هرات شهر نیسي او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې و فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دوی فرمانبردار پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی دا بیا نتیجه نور کوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي چې دغه ټول جګړه د یفتالیانو په ګټه وي. د نړۍ د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي، د جنگ سره د دوړه د جنگ په حال کابل کې وي، نو دغه زمينه د یفتلیانو لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتلیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتلیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل سوي دي، چې تورمانا د یفتلی امپراتوري سیمې د شمالي هند تو شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتلیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار ډبرلیک کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلي پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبرلیک کې د تورمانا مهاراجا زبلي پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلیک کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیرې سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګپتا کوم پاتیشونه چې دي، هغه کوم خلک چې د ګپتا د کورنۍ څخه راپاتې و هغه هم په مرکزي هند کې دی له منځه وړي. خو بیا هم څه وخت لا نه تیریږي چې د ګپتا هغه پاتیشونه بیرته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګډي شي. په 1528 میلادي کال کې د یفتلیانو واکمنی په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورت کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتې شونې چې وده ګپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتلیانو واکمنی د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغو په وړاندې جنگیږي، د هغو په وړاندې مقاومت شوي او هغه د یفتلیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتلیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی لارسوه هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یوړل هغه وران کړل. هغه بیا د یفتلیان چې ودوی بیا په ډنا باندې عقیده درلوده د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول لمر به منځه په ډنا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکوکات کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلوده دنه کالی به دنن ورزی د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده چې د لمر منځري په معنا وه. هغوی هم په مسکوکات کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینه د کوتله پیدا سوې ده د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشانیانو او یفتلیانو پاتې شونې یا هغه کوم خلک یا کوم پیروان چې د کوشانیانو او د یفتلیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر راتک پورې د افغانستان پر بېلابېلو سیمو باندې واکمني درلوده. یعنې تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلف سیمه باندې واکمنی کړې ده تر هغه مهال چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمنی کوله کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و، چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر سو. یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي، چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي. دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد شوي دي، د کوم نژاد څخه وه. د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا د دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي، هغه مو ویل. د دوی د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه بوویل افتالی تو و، د واکمنی حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي. د څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي. بیا د دې تر څنګ مو د یفتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې وه، د لمر عبادت به یې کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د یفتالیانو په هکله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لرئ. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد شوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد شوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسو همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد شوي دي، کوم نومونه یې و. دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د واکمنی دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسو په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسو په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلودي، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو، چې ستاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په شکل سره مو درس تاسو د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو کچیرې ستاسو مخکینی درس نوی زده، پر راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه یې پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
دلیو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اوندی که هیلی میومنی در نوزده کون کو هیلی دا چی روغ او جورو سی او وقت ما متردی محالا پا خیره رسولی بی تاس طولو تا دا اتم طولگی تاریخ مزمون شپا جم لوست شراغ لاست وایم. هیلی دا چی دا تل پسیر نن ورس هم دا لوست را خیره نیشی بو ملو سی او دا نن ورسی دا موضوعات سخه گتا وخلی. نن ما موضوع دا ایران، هند، روسیه، چین او همدارنګه اروپا په منځنۍ او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې وو. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان واکمنی درلوده، په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې وه هغه عموما د امویان او عباسیان د لخوا ټاکل کېده. خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه، یعنې په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه، چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې، چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و، چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې وه هغه د زیرادیان حکومت و، چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې وه هغه د مرداویچ په نامه نومېدی، چې زیرانیان هم تر 360 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمني چې وه هغه د بویا کورنۍ و، چې دغه ایراني واکمني بیا په 400 هجري پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د هغو له جملې څخه یو صفویان و، چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډېره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و، چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و، چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو، او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوای کوله، هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار یې خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او د دغه هیواد د چارواکي چې دي هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد و، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سوه، او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سوه، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډېر واکمنیانې رامنځته سوې، چې د هغو د جملې څخه هغه ډېره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل، او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودي په اصل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني رامنځته کړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمني هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالی ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په دیارلسمه زېږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغولو تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنې 250 کاله مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 19مه زېږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیځ یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولنډ او نور اروپایي سیمې هم د نورو اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې دی واک ته ورسېده د واک ته رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي او کالی لند کی. بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوې پیړۍ کې، چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه وه د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 283 کاله پر چین باندې واکمني وکړه، چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې وه هغوی په کروندګر وه او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کرل. د دغو زحمتونو سره سره بیا چې وه دغه طبقه ډېره بې وسه وه، د ځمکې ډېر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ سوه، هغوی د وچکالي په راتلو سره خپل هغه کرل شوي مځکې پرېښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یوې بلې سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پرخوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 کال کې بیا د خپلې سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې وه هغه واکمني درلوده. یعنې چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه وه، یعنې د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بېعدالتي او نابرابري موجوده وه. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي وه، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان وه، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل وه. دغه کروندګران چې وه دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه وو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډېر درانه مالیات ایښودلې وه. کروندګر دربابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې وه هغه ډېره ګټه به یې د اربابانو وه او ډېره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډېر خراب وه. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډېر پراخ سول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل سوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته سوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان، پو او باکفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډېر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزار. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغې کورنۍ بنسټ ایښودونکي د شارل مارتل په نامه یادېدی، چې دی خپله یو غښتلی او باتدبیره شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې، او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننۍ فرانسه و. د دغې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1568 زیږدیز کال کې دی پاچا سو. هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې، او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات ویل، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعو څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ اوسه. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاص وایم. هیله د چینو ورځ هم د لوست سره خلنه چې بور سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونده ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونده درلوده، او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې وروستۍ ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول، او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې ته اړ سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنې واستوي، او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یوه وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت پر رسمیت وپیژني. مننه. دا هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې وه. د مرکزي او د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې وو. نو اقتصادي وزې هم ناسماوا او دولتي خزانه هم تشوي د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ لامل د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمن سوي او ډیر توان ترسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همداری چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې ګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه لاس اخیستی وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي وو چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو